السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دا اندېښنه یو ځل بیا له ارګه راپورته شوه. په ننګرهار او په تېره جلال آباد ښار کې یو ځل بیا ناامنۍ او ماین چاودنې زیاتې شوې. خلک ورته اندېښمن دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو لړۍ تمدید کړه. د یو ساته پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د هرات چارواکی وای د دغه ولایت له محبس څخه دولس طالب بندیان خوشی شوي دي. د روسیې د لری ختیځ په خبروفسک ښار کې سلګونو تنو د یو سیمه ییز والي د نیول کېدو په اعتراض کې نن هم مظاهرې ته دوام ورکړ. او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپک روانه ونی د خپل تولید پر زیاتولو ژکی شي. د هرات چارواکي وای دغه ولایت له محبس څخه دولس طالب بندیان خوشی شوي دي. د هرات د والی ویندوی جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل خوشی شوي او طالب بندیانو ژمنه کړې چې بیا به د جنگ میدان ته نه ځي او د سولې لپاره به کار کوي. د هرات د والی د ویندوی په وینا تر اوسه پورې د هرات له محبسه 15 طالب بندیان خوشی شوي دي. چیرونه افغان چارواکو ویلي وو چې ټول ټال 4019 طالب بندیان خوشی شوي دي. طالبانو هم ویلي دي چې په غور ولایت کې ولس دولتي ځواکونه خوشی کړی دي. وسلوالو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی چې تر خبرو وړاندې دې جګړه ودرول شي. طالبانو ویلي چې که څوک وړي چې لومړی دې جګړه ودرول شي او بیا دې خبرې پیل شي غیر منطقي غوښتنه ده. دې ډلې په عین حال کې ویلي چې جګړه د دې لپاره ده چې بل انتخاب نه دی موندلې. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي له یوې نسبي کرارۍ وروسته بیا په دغه ښار کې ناامني زیاته شوې ده. له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د روان سرطان په تیرو 22 ورځو کې په جلال آباد ښار کې شپږ چاودنې شوې چې له کبله نږدې 40 تنو ته مرجوب لاوښتې ده. اکثره پیښې د مقناطیسي ماینونو او چاودنو په نتیجه کې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي چارواکو غواړي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت تونه د مختمی لپاره تدابیر زیات کاندي.
نو صحیح تلاشی نه کوي. کچر ته دوی صحیح تلاشی کوي غفلت وظیفه ونه کوي نو ان شاء الله بس چې خپل کوشش کوي هغه به کیږي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو د اندیشتې په داسې حال کې څرګندوي چې دغه ښار او پلازمېنې کابل ترمنځ د پرتې سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي د پخوا په پرتله په ولسوالۍ کې نامي زیاته شوې ده. د 215 اتل قل اردو قمندانی وای په دو جلا هوایی بریدونو کې په ترین کوټ او کندهار کې لشته لژه شپارس وسلوال طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. د دې قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل
ترینکو د سپین زیارت په سیمه کې په ځوابي بریدونو په ترڅ کې چې د افغان هوایی ځواکونو په حمایه ترسره سو نه وسلوال ترګر ووژل سو او درې تنه ټپیان سو.
د شاغری حساب وینا وطن نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالی کې وژل شوی او څلور هم ژوبل دي. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. په پولند کې نن د ولسمشۍ د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. په دې انتخاباتو کې چې د راتلونکو څو کلونو لپاره به له اروپایي اتحادیې سره د پولند د اړیکو لوری څرګند کړي اوسنی ولسمشر اندریه دودا د وارسا له ښاروال رافل تراسکوفسکي سره سیالي کوي. واکمن شی اړخی ګوند ولسمشر دودا ننګه کوي خو رافل چې پخوا د اروپایي پارلمان غړی وو د اپوزیسیون د لوی ګوند له ملاتړه برخمن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې په مهال د لومړي وار لپاره پر مخ ماسک نه و کارولی. د په روغتون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د درملنې او څارنې بهیر وکوت. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې په سپینه ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه استعمالوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په مریلند کې له پوځي روغتونه د روانېدو په مهال وویل د هیڅکله د ماسک له کارولو سره مخالفت نه دی کړی. د روسیې د لری ختیځ په خوبروفسک ښار کې سلګونو تنو د یو سیمه ایز والی د نیول کېدو په اعتراض کې نن په دوهمه ورځ هم مظاهره وکړه. مظاهره چند د سیمې د فدرالي امنیت د خدماتو ادارې ته لاړل او په شعارونو کې د والی سرګی فورګال د خلاصون غوښتنه وکړه. نوموړی دوی ورځې وړاندې د قتل په یوه لس کاله پخوانۍ قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دې ته په پام چې دا سیمه له مسکوه خورا لیرې ده او د کرملین سیاسي مخالفان راټل شوي، په دې ښار کې د کرملین ضد مظاهرې غیر معمولي ښکاري. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي، ګڼ شمېر مظاهره چند د ښار په مرکزي برخه کې د لاریون په حال کې لیدل کېږي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپک روانه ونې د خپل تولید پر زیاتولو خبرې کوي. دوی وروسته لدې دا پریکړه کړې چې په نړۍ کې د تیلو تقاضا د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې وخت حد ته رسېدلې ده. وال سټریټ ژورنال او بلومبرګ ورځپاڼو راپور ورکړی چې د سعودي عربستان او روسیې په شان د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د خپل اوسني تولید په اړه خبرې کوي. روسیه د اوپک غړې نه ده.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته د ارګ اندېښنې.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په څارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
تاوتریخوالی که څه هم د پخوا پرتلا یو څه د کمښت بڼه غوره کړې، خو د ننګرهار خلک یې ښار کې له ژونده زړه توري کړي.
د ښار وضعیت خراب دی، ارز کې بمونه جګی او شګی بس کېږي. اول زه پکې خوشحاله نه یم، که ژوند نه پکې پتنګ یم سبا خبره صحیح ده.
په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین وایي حکومت یې باید د فعالیت پیل ته بیرته اجازه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د مرستو لړۍ تمدید کړه. نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکه شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا نیوکې وشوې. ارګوایي پر امنیتي ځواکونو بریدونه او مانچاودنې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دوی زیاتوي اوس هغه وخت را رسېدلی چې طالبان نور تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په حقیقي ډول سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د تاوتریخوالي په دوام وروستیو اونیو کې یوازې د کابل ښار دننه نږدې هره ورځ یوه یوه چاودنه کېږي او تر ډیره پکې د حکومت لړپوړي چارواکي او ملکی کسان په نخښه کیږي. امید ظاهر مال او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې سولې ته د رسیدو هیلي او رستربلې د جګړې شدت او اندېښنې. د افغانستان حکومت طالبانو ته په خطاب کې وایي د دې ډلې له خوا د تاوتریخوالي دوام به هغه هیلو ته زیان ورسوي کوم چې په دې هیواد کې د سولې پاړه راټوکېدلې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک د غاړې ماین چاودنې چې قربانیان ملکیان دي او د دولتي کارکونکو په نخښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرسیال دوا خان مینپال هم ورته خبره کوي. خغل مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه د سړک د غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کېږي پر حکومتي مامورینو او عملي موږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
د ارګویان دویان داسې مهال د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وخندي. طالبان بیا وایي په لویو ښارونو او نظامي مرکزونو د دوی بریدونه د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې پر حل ټینګار دی.
هدف دا دی چې د افغانستان مسله د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي، خو سره د دې د کابل اداره کله په یو نوم کله په بل نوم بهانه جوړوي او خبرې ځندولې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې د حل لومړی قدم دا دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
ارګ د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی. هغه څه چې پلازمینه کابل او ولایتونو کې نږدې هره ورځ پیښیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوښتو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي. خو پرون هم په کابل کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. بلخوا یو شمېر شنونکي چې د سولې پروسه له نږدې څاري د دواړو لوریو ترمنځ د باور پر جوړېدو ټینګار کوي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د خوالي او ترڅنګ د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وړاندې باید د تماس یو ګروپ جوړ شي څو اوسنۍ بې باور حالت ختم شي.
په کار خدا ده چې بین افغاني مذاکرات ډیر زر شروع شي تر څو د افغانانو ترمنځ اساسي مشکلات د خبرو د لارې حل شي. خو د دې کار دپاره او د متخاصمو ډلو ترمنځ د تفاهم د اسانه کولو لپاره زما فکر د تماس یو ګروپ ته ضرورت شته.
افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون وروسته هیله درلوده چې جګړې شدت به راکم شي، خو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته چې سولې ته د رسېدو لپاره یې په عام ولس کې هم هیلې راژوندۍ کړې د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت په خپلو خبرپاڼو کې طالبانو ته د اوښتي مرګ ژوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني، خو تر ډېره په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې ارګ وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې راټوکېدلې هڅې زیانمنولی شي، خو بل لور ته طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی چې تر خبرو وړاندې د جګړه ودرول شي. طالبانو ویلي چې که څوک غواړي چې لومړی د جګړه ودرول شي او بیا د خبرې پیل شي، دا د دوی په ټکو غیر منطقي غوښتنه ده. دې ډلې په عین حال کې ویلي چې جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې بل انتخاب یې نه دی موندلی. د تاوتریخوالي په دوام د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي. د جلال آباد اوسیدونکي سیمه ییز چارواکي او مسؤول امنیتي ارګانونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپور ته.
په جلال آباد ښار کې یو ځل بیا د نامنیو په اړه اندېښنې. د دغه ښار اوسیدونکي وایي مقناطیسي میدانونو چاودنو او بریدونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دوی امنیتي ادارې په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د جلال آباد میشتو په باور څه موده په دغه ولایت کې نسبي کراري وه، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا بریدونه زور اخیسته چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. د دوی له ډلې دوو تنو عبدالولي او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې عبدالولي. د ښار وضعیت خراب دی، هرڅ کې بمونه ځیږي او شګې بل شګېږي. حالات ډېر ښه و، اوسني حالات دومره څوک پکې خوشحاله نه دي. اول زه پکې خوشحاله نه یم، که ژوند نه پکې پتنګ یم سبا خبره صحیح ده.
زما نوم ده منصور رحمان. حالا ډېر اندېښمن کړی و. دا ښار کې دماکي کې هر څه کې باید دا بند شي، امنیت ونیسي.
نوم یې عصمت الله ده. مونږ زیاتره چک پوینټونه کې مونږ تیریږو، ګورو که نه یا فیسبوک کې ګوتې وایي دا پولیس دي او نو صحیح تلاشي نه کوي. که چېرته دوی صحیح تلاشي وکړي، غفلت وظیفوي ونه کړي، نو انشاءالله بس چې خپل کوشش کوي هماغه به کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دغه ښار کې د روانې میاشتې له پیله تر دې د مشپک چاودنې شوي چې له امله یې د ملکي وګړو نظامیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان وو. په دغو چاودنو کې یوې ځانمرګه موټر بم برید او پاتې نورې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو او چسپکي مینونو چاودنې وي چې تر ټولو خونړۍ د کوس کونړ ولسوالۍ د بازار په مرکزي څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو په یوه قمندان موټر بم برید و. په دغه برید کې د قمندان میرزمان په ګډون څلور تنه وژل شوي وو او یولس نور ټپیان وو. د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي له دې ډلې سلیمان زازی په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا بیا د بهرنیو استخباراتو ډلو لاس بولي چې غواړي د یو شمېر داخلي کړیو په واسطه امنیت خراب کړي.
داخلی کړه موس هڅه او کوشش ده کی چې تاسو ګوره ددلون بدلون خبره کیږي. مثلا کمانډان سیب تبدیل شو، والی سیب تبدیل شو، دې معنا ده چې دوی نه غواړي چې هغه شخصي ګټه چې په ننګرهار کې دغه ډول ناوړو کړنو په اساس باندې ترلاسه کولې، دوی ته یو دسیسه جوړه کی او دوی خپل وظیفو څخه ګوخه کی او پزاید دي هغه څوک راولي چې دغه څو محدودو کړایلو لپاره ګټه ورته باندې.
که څه هم تر اوسه په جلال آباد ښار کې د وروستیو مین چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ننګرهار د والي بیان د تاوله خوږیاڼی په دې ولایت کې د مقناطیسي مین چاودنو او نورو امنیتي پیښو تر شا د وسلوالو طالبانو لاس بولي. دی وایي پولیسو په تیرو څو اونیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې لسګونه هغه کسان نیولي چې په دغو منچاودنو او ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود.
جلال آباد ښار او ځینو ولسوالیو کې وروستیو کې وسلوالو طالبانو له دې چې د سولې پروسې هڅې روانې دي، ولې دوی خپله ژمنتیا نه ده ښودلې، تروریستي اعمال ترسره کوي، د ولس او بې ګناه خلکو په منځ کې ویره خپروي. امنیتي ځواکونو هم خپله مېړانه ښودلې، وخت په وخت د دوی ګڼ شمېر تروریستي حرکتونو مخنیوی کړی او د دوی په نیولو بریالي شوي دي او د قانون منګولو ته سپارلې دي. هره اونۍ تاسو ګورئ چې پولیس او ملي امنیت ځواکونو په لسګونه مخالفین نیسي او د قانون منګولو
خو وسلوالو طالبانو د جلال آباد په ښار کې د وروستیو هیڅ یوې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او نه یې هم په اړه څه ویلي دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې هم هره ورځ د امنیتي پیښو او د ملکي وګړو او حکومتي عسکرو د مرګ شوبلې راپور نه ورکول کیږي. ولسی خلک اندېښنه لري او وایي هیله ده چې سیمه ییز چارواکي او مسؤول امنیتي ارګانونه د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. که څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو په افغانستان کې مراجعین له کم او پڅ کار سره ټکوي. دوی وایي د قرنټین په بهانه یې اسانه او لک کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او حتی اونیو زندگی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د کورونا ویروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. دا چې دا شکایتونه څه دي او چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي، خو مامورین کم او کاري وخت هم لاندې چې له عمله یې کارونه پس مخته ځي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی ما، پرون نوم راغلم، نن بیا راغلم، اوس وای چې بند شوي دي تذکرې فرمې نه ورکوي او بانې کوي، نه پوهېږم. موږ ډېر لرې ځینې راغلی یاستو او چې زو راځو او مشکلات دي، اوس کله قرنټین بانه کوي او کله یو څه کله بل څه.
نه مې پسرلی تذکرې را کړې وه، یو ورځ راغلم، هغه مدیر راته وویل چې خپله شخص نه فرما نه ورکول کېږي. سبا باندې راغلم، بیا راته وویل چې عریضه ولیکه، عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس دی کرونا، چې دا خلاص شوی نه وي قرنټین دی بعد د هغې څه خبره.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنټین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د کورونا وایروس ته مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طرح مده څه ده؟ دغه څه د کابینې تایید هم کاوهلو، د ستاره جزئیات ته تر جزئیات په کومه مختلفه وخت ده، د هر هر څه تغییر سره امکان سره
تاکل سوي چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایروس د لاخ پرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمیر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس تر ټولو کمې، یعنی 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یاد ناروغۍ له امله 14 تنه مړه شوي او 1 اتیا کسه ورنه بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس هم ورځو تخار ولایت ته. د تخار ولایت د مورای کوکچا ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې سیمې ته د غځېدلې سړک د جوړولو کار پڅ روان دی. د دغه سړک چې د تخار وو سرحدي ولسوالۍ د دغه ولایت له مرکز سره نښلوي د جوړولو چارې اتلس میاشتې مخکې پیل شوي، خو تر اوسه پورې د سړک د هوارولو چارې نه دي خلاصې شوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې دا راپور راستولی.
د دغه سیمې اوسیدونکي انتقاد کوي چې د قراردادي شرکت له لورې د سړک د جوړولو کار پڅ روان دی او د تخار سیمه ییز چارواکي د څارنې په برخه کې په بې غورۍ تورنوي. د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي اسماعیل دلاور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د سړک د جوړولو کار پڅ روان دی او دې مسلې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او سیمه ییز چارواکي د سړک د جوړولو له چارو څخه سمه څارنه نه کوي. د دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ضیاءالدین جمال هم وایي چې د پاخه سړک د درلودلو هیله نه ده پوره شوې. له بده مرغه د سړک د جوړولو کار پڅ روان دی. چارواکي باید دې ستونزې ته توجه وکړي. موږ له کلونو راهیسې د پوخ سړک د درلودلو په تمه یو، خو تر اوسه پورې زموږ دغه هیله نه ده پوره شوې. د دوی په وینا چې دغه سړک دوی ته له اقتصادي او ټولنیز اړخه خورا مهم دی، خو د جوړولو په چارو کې پڅوالی د مورای کوکچا د ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ مدني فعال بشیر احمد بشار په دې اړه وویل:
حکومت محلي تخار ناتوان است. جوانای تخار حرکتای مدني و اعتراضات خود را در این زمین
د تخار ځوانانو په دې اړه مدني حرکتونه او اعتراضونه کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د سیمه ییزې ادارې او د مرکزي حکومت له لوري کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د مورای کوکچه د سړک د جوړولو چارې جدي وڅاري. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی وویل:
یک سلسله نواقص که دارد، شکایت مردم هم تا یک اندازه صحت داره و انشاءالله برای رفع
یو اندازه ستونزی موجود دی او د خلکو شکایتونه تر یو حد پورې پر ځای دی. د خلکو د استازي په توګه هڅه کوو چې دغه ستونزه حل شي. د سړک د جوړولو کار روان دی او د اندېښنې وړ خبره نه ده. هڅه مو کړه چې په دې اړه د قراردادي شرکت نظر هم راواخلو، خو د ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري بیا وایي چې د مورای کوکچه د سړک د جوړولو چارې په ښه توګه روانې دي.
کار ساخت و ساز سړکای مورای کوکچه به شدت ادامه داره. برای فعلا کدام
د سړک د جوړولو چارې په ښه توګه روانې دي او کومه ستونزه نه لیدل کیږي چې هغه د کار د بندېدو لامل شي. یو اندازه ټولنیزې ستونزې موجود وې، هغه هوارې شوې او د سړک د جوړولو کار په ښه توګه روان دی. د تخار د مورای کوکچه سړک د څه باندې 130 کیلومتر په اوږدوالي، د آی خانم بندر برسیره، د دې ولایت وسر حدی ولسوالۍ، خوجه غار، خوجه بهاءالدین، رستاغ، چعاب، دشتی قلعه، ینګی قلعه او درقت د ولایت له مرکز سره نښلوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
لا تخار ورزو سویل ختیز خوست. په خوست کې د رسنیو مسولین او خبريالان وایي په اوس وخت کې د ژورنالیزم د نورو برخو پشان په ولس کې د سولیز فکر د خورولو اړتیا ډیره ده. دوی وایي رسنی او خبريالان د ټولنې برخه دي او د نورو پشان سوله او جګړه د دوی پر ژوند هم پوره اغیز لري. د رسنیو مسولین او خبريالانو یاد سرګندونې د شنبې په ورځ هغه یو ورځنی ورکشاپ کې وکړي چې رسنی او د سولې راپور ورکولو تر سرلیک لاندې په دې ولایت کې جوړ شوی وو. جزئیات نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده او دا برخه د ژورنالیزم د بحث یوه مهمه برخه جوړوي چې پوره پاملرنه ورته نه ده شوې. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکي شیرشاه همدرد آزادۍ راډیو ته د دې برنامه په باب وویل:
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو په تیله چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کړي چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لاره کې څه دي، ځکه سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده.
په خوست کې د غرغښت تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل وایي
کوي سول په ژورنالیزم کې دای په ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو پر وړاندې تعین شوی دی هغه باید ځان باندې مراد کی مثلا به طرفي مراد کی انډول په ریپورټونو کې مراد کی او صداقت اخلاص رښتینولي کله کچرته دا په ریپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه وکی کی چر طرف نه وکی کی نو دا خپل د سورې د لپاره یو 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 عمده عنصر تشکیلوي
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم دا پروګرام ګټور او بالا ویل دوی په دې پوښول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر راپورټ کولو کې مسلکی او تخصصي میتودونه وکاروي د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنې په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیلېدو اجازه ورکړي دغه راپور مو درته د خبرونه کې د وخت کمی له امله نشر نشو کړای پر اتلونکو خبرونه کوي او ریدلای شي خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې سوریه ته د ترکیې له پولې یو دهلیز ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي نوریاس نوري او د موضوع تفصیل
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغې تصویبوي چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د دوه دهلیزونو له لارې ترسره کېده پای ته رسېدلی و دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوې وه د 1200 میاشتو لپاره له کوم ځنډ پرته د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي یو شمیر لویدیځ هیوادونه بیا دې ته اندېښنه لري چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یو دهلیز پورې محدودیږي په سیمه کې 1,300,000 اوسیدونکي ورڅخه د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې کیږي د ملګرو ملتونو چارواکو او بشري مرستندوی ډلو تر ډیره هڅه کړې و چې د سوریه شمال لویدیس ته چې اوسیدونکي سخت مرستو ته اړ دي د بشري مرستو دوه دهلیزونه پرانستي وي خو دغه هڅې بریالۍ نه شوې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تېرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبت رایه ورکړه او روسي چین او ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه روسیا او چین له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی و چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو دوه دهلیزونو ته اجازه ورکوله یو د باب السلام لار د چې د سوریې حالت ته غځېدلی او بل هم د باب الهوا چې د سوریې د یغانو تر کنټرول لاندې ادلیب سیمې ته غځېدلی سوریه ته د دوه دهلیزونو له لارې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخکنۍ مسوده چې د شپږو میاشتو په مخه بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوله دوه ځلې د روسیې او چین لخوا ویټو شوې وه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه د کورونا وبا په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه د سوریه شمال لویدیځ برخې ته د بشري مرستو رسولو دغه بهیر د دمشق له مداخلې پرته له 2014 کال راهیسې پیل شوی چې د اعتبار موده هر ځلې تمدیدېږي ملګری ملتونه له ترکیې د سوریې د خاورې دې برخې ته د بشري مرستو رسول ډیر حیاتي بولي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دغه پریکړه لیک له تصویب مخکې د روسیې لخوا هغه وړاندې شوی زمیمه شوی متن رد کړ چې پر سوریه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په وړاندې خنډ بلل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی له رایګیری وروسته وویل چې مخکې موسکو د بشري مرستو رسولو لپاره د باب الهوا د یو دهلیز د پرانستل کېدو ورته وړاندیز کړی و او هغه باید یو اونۍ مخکې تصویب شوی وای پولیانسکی زیاته کړه د سوریه شمال لویدیځ برخه له نړیوال قانون سره اړخ ځکه نه لګوي چې په دې سیمه کې ملګري ملتونه حضور نه لري چې د په وینا د نړیوالو تروریستانو پر دې سیمې څارنه وکړي چې کېدونکي مرستې څوک ترلاسه کوي خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي کلی کرافت له دې کبله چې د باب السلام او له عراق بل دهلیز الیاروبیته اجازه نه ده ورکړل شوې د خوښنې وړ وبلل هغه زیاته کړه چې د دغو بندو دروازو تر شا میلیونونه انسانان ښځې ماشومان او سړیان ژوند کوي چې باور کوي نړۍ غوښتنې اوري میرمن کرافت ویل چې د دې سیمې د اوسیدونکو روغتیا او هوساینه اوس لستر خطر سره مخامخ ده.
څلور نیمې بجې شوې. اوس هم مخکې له دې چې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرام درته وړاندې شي، لنډو خبرونو ته پام وکړئ چې عصمت ساروانی اوروي.
د هرات چارواکو نن په داسې حال کې د 1200 طالبانو د خوشي کېدلو اعلان وکړ چې وسلوالو طالبانو پرون وویل چې په غور ولایت کې د دولت اولس بندیان خوشي کړي دي. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي له یوې نسبي کراري وروسته بیا په دغه ښار کې ناامني زیاته شوې ده. په پولنډ کې نن د ولسمشر د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې په مهال د لومړي وار لپاره په مخ ماسک نو کارولې او د روسیې د لری ختیځ په خبروفسک ښار کې سلګونو تنو د یو سیمه ییز والي د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړې.
آزادی رادیو درنو ریدون کو سلام، زخان محمد شیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل له 47 نه د ناهیدۍ په نامه یوې میرمن آزادی رادیو ته ویلي چې زوی په سیمه کې د جبیر انصار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دا وایي پرته له دې چې په وروستیو څو میاشتو کې زده کوونکو ته لازم خدمات ورسیږي، د ښوونځیو مسؤلین ترې میاشتني فیسونه غواړي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلی نوریا مسحت سره هم شریکه کړې ده. اوس به اغلی ناهیده خپل ستونزه په خپله ووایي.
خوراک څښاک د هر شي نه محترم قطع کړی راته ولرېږه زمونږ اولاد تاثیر کړي زمونږ اولاد ورسېږي ناچاره یو مجبوري چې دوی ته فیسار کړو که نه نو یو کار مې د زور هېڅ کېږي دوی په زور اند اخلي که دغه کار معنی ښه که نه معنی ماشوم دو سره باید یو کال ووایي زما مېډه مامور د دولت احساس کړي باندې ښه پوهېږي چې یو ملکي مامور د دولت د 2000 افغانۍ یا معنوایت د 5000 نه ډېر معاش نه لري په دې کښې د کور کرایه هم شي په دې کښې خوراک څښاک هم شي په دې قیمتي کښې د ماشوم فیس هم شي نو تاسې خپله فکر وکړئ چې یو فامیل څومره باید زحمت سختي او زجر د روزګار وباسي نو دغه ظلم دی څه مونږ باندې کوي
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویان دی اغلې نوریه نصحت سره شریکه کړه اغلې نصحت د کابل له چلستون نه د ناهیدې په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د کابل ښار د چلستون په سیمه کې د جبیرانسار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی وروستیو میاشتو کښې چې زده کوونکو ته هېڅ خدمات نه دي وړاندې شوي خو د ښوونځي مسؤولین ترې بیا هم میاشتني فیسونه غواړي په دې حصه کښې مو ستاسې نظر غوښت
د موش او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ یو پریکړه شوې ده چې د دې پریکړې پر بنسټ هغه ښوونځی چې د قرنټین په موده کې آنلاین یا هم آفلاین فعالیت لري یا هم خپل زده کوونکو ته فلاشونه سیدیګانې یا نور مواد زده کړې لپاره ورکوي هغوی کولی شي چې په یو معین فیصدي د زده کوونکو د کورنیو څخه خپل فیس اخلي البته د فیس لپاره موږ یو رهنمود هم لرو چې دا رهنمود د خصوصي ښوونځیو په پوره همغږۍ سره چمتو شوی دی د خصوصي ښوونځیو نظر په دې رهنمود کې اخیستل شوی دی یو مسله بل هغه کورنۍ چې د قرنټین په موده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی هغوی ته د پوهنې وزارت او د خصوصي ښوونځیو پیشنهاد همدا و چې هغوی کولی شي چې د پور همدارنګه د تعطیل او د تخفیف د گزینې څخه ګټه پورته کړي او استفاده وکړي هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزه لري کولی شي چې د خصوصي ښوونځیو نه تقاضا وکړي چې هغوی بچیانو لپاره یا تخفیف ورکړي یا هم د اقساطو په ډول د هغوی فیسونه پرداخت کړي دا بله پریکړه وه چې زموږ او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ شوی و او کورنۍ هم کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي زموږ تفاهم دا نه دی چې ښوونځي عملا فعالیت نه کوي خو فیس واخلي دا زموږ پریکړه نه ده که ښوونځي فعالیت لري که زده کوونکو ته درسونه وړاندې کوي د آنلاین یا آفلاین برنامه له لارې هغه ښوونځي کولی شي چې فیس واخلي دا زموږ پریکړه ده خو دا ښوونځي هم موږ څارنه کوو د دې ښوونځي نه هم زموږ د خصوصي ښوونځیو ریاست خپل څارنه پیلوي که چیرې هغوی فعالیت نه کوي او فیس اخلي موږ د هغوی سره قانوني چلند کوو که هغوی فعالیت لري زده کوونکو ته تدریس وړاندې کېږي برنامې لري خو یو فیصدي فیس اخلي دا قانوني پریکړه ده او د موږ څخه خصوصي ښوونځیو هم د دې کار د ترسره کولو لپاره اجازه لري
مونږ هڅه وکړه چې د دغې موضوع په اړه د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو نظر ولرو خو بریالي نه شو د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د ناهیدې په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د یوه خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی او په وروستیو څو میاشتو کښې چې زده کوونکو ته هېڅ خدمات نه دي وړاندې شوي خو د ښوونځي مسؤولین ځینې فیسونه غواړي خو د پوهنې وزارت ویان دی اغلې نصحت وویل چې دغه ستونزه به په جدي توګه وڅېړي او د ستونزې هلته به قانوني اقدامات وشي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د اورکو ازانو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله می چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل اورکو دوستانو پسې ګرځي. خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوریدونکو څخه هم راوخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینی کسان چې خپل کورونه څخه ورکتی لیدې دوی موندلې او نشانه یې راتوي. نو که تاسو هم په خپل کوم اورک عزیز پسې ګرځي قلم او کاغذ راوخلی د دغو دوستانو پیغامونه واوري د ټلیفون شمیره د سره ولیکي کیدای شي ستاسو ورک په همدې کې پیدا شي. نور خبرې نه وژدو مو ورځو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او اختر محمد صاحب هم سړی کومره لګا د نن دولا د وشیدو سره سره ولیکي دا دا پیغام چې موږ په سینو کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسی د تقریبا دغه شل کال خامخا کې چې به راغره دی یو نو چکیږي نو نام دغه سینو دی اصل کې پارتي وايي د دې په باندې صبر کې او د دې په وايي نو څه کوو موږ څه کوي دغه سینو کې دوباره کوي د 2000 مری کې وايي چې د ایران ولایت د شندنولو سوال دی د بیسار د کلیو ما که د داوود په سیا هر مسلمان د دې کې مسلمانانو هم درته لږه چې زماره چې په دغه شلاله باندې کوم چې کوای شي به تر ناشته
سلام السلام علیکم زه د روزګان ولایت د غزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. میاش مخکې یو محترم ورور وویل چې زموږ د سپین ږیري کار دی دا څلور کال کېږي چې ورک وي چک سړی دی او وردا سپین ږیري د مخ سپین مې د غاښونو مې که چېرې د په هکله دی معلومات غواړي نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 3 5 2 8 5 د ازادي راډیو څخه هیڅ نه کوم چې د زما شمېره واه هغه ګران محترم ورور ته ورورسي او دی وایي چې زه په کوم ناصر د سوجي سره وڅلم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان وسم ستاسی هغه پیغامونه په ګټه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزان پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه راوړم کې له دومنه زموږ یو ما یو راکازي ورکو دی چې نوم یې بدل جان دی. تقریبا 3 میاشتې تر مخه د کوتلې دی د راندل کازي دی د بریښ ولسوالۍ څخه نادر اکسوی دی جار کالی پتاندی سپین رخچنه پر سر ده تقریبا 9 کال عمر لری که هر مسلمان ورور ده ده پاڑا معلومات لری مشتر دی پر داشت مارو باندی ما سوونی سی چه 0 1 5 5 1 3 1 ذل بیا 0 1 4 5 8 4 8 3 1 دا یو شماره او بل شماره 0 1 8 5 5 9 1 2 2 3 3. که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات لري یا د چا سره مزدوري یا د طالبان سره یا د اسکر سره که موږ ته په دغه شمارو معلومات راکړي د پاکړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. السلام
بلیا السلام علیکم زم لا مشک خوندم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی نظر علي نومېږي چې مشهوره اجدار دی. تقریبا یوه میاشت کېږي د خپله کوره نه درکه دی که په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپله دا زما غږ اوري په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 0 0 4 9. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 5 0 0 4 9. مننه.
السلام علیکم. زه شیر محمد هلمند ولایت ماتکی درس څخه مې زنګ ته وهلی دی. ما یو خوریی دی د اکرام الله په نامه دی. تاسې یو اتلسو شلو کالو کدرې چې بیا دا یو لس میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. چا ته پته معلومه وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 2 0 2 6 3 8 8. نو را بیا تکرار 0 2 6 3 8 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر اجی ټول ګلون کاران سلام او احترامات وینم کوم. ز دلمن وایو ته د حجیمت د پیغام تاسو ته ژمو. زما د کازی د لمن میږي شپږو کار کې چې ورک دی. نو ز هیله کوم چې زبیر اجی ته چې زما پیغام نشر کی نو په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسئ. هر ځای کې کله خپل زما آواز اوري
دا پیغام دغه دی. دلته یو دانه دی حمدالله نومېږي ورک شوی دی په شارع کې. او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 4 0 4 5 3 2. مننه.
السلام علیکم. زابی راجیت سرکو کو ویدو ته سلامونه وایم. زاب عبدالقادر هم د کندهار ولایت حزما یو ورور دی. راته د کار چې صورت دی د بشیر احمد بشیر په نامه دی. تقریبا دا ټول شپانه سکلو دی نو چې ورکسلو دی هر ورور کو پیدا کړی دا چې مې نه کاته ځوان دی دا چې دا ساده مشکل لري کاټه په داکړې په داسې نیرو ځدنګ او سپرا یا پټولیس دویس یو څه لښپورې مننه او زادي راځي.
بلې. السلام علیکم. زه محمد نسیم ما چم د نادلی ورو سالینه. ما ورو ورو په تقریبا څلور کال کې شوړکتی او هر مسلمان ها ورو چې معلومه ما ته پته غلم بار څنګه وي 0 1 0 2. یو څلور او یا اته پنځوس شمېره پر بیا وایم 0 1 0 2. یو څلور او یا اته پنځوس سرسادي راټیه سټی مننه د خدای په امان.
بله. السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ څخه د شپون پر کښه یم. ازادي راډیو کې کوم کار کوم کولای نو مننه کوم چې موږ پیغامونه نن شری ځنه په لاره خبرې کوم. زنه بیا تاسو ورسته تو کال کې د ورکان د چرچنو له سره سره په ګار مسلمان وو کله ته به موږ مستری ته چې کوم پر دوه وو شو یو اړ کېونې چې پر و چې پر پټ نه و اپ یو یو و چې له کوم شمې راځي د تا کراو چې په اړیا اتڅو نایا اتڅو دیولس او دوا ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم. سلامونه احترامات د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بوي. زه قسمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه. زما یو کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې 13 کال عمر لري 2 کال کېږي چې د کور څخه درک شوی دی د ایران په خوا باندې تللی وای. نو کچا ته په اړه باندې معلومات یې د مهمنۍ نه مخه دې مونږ سره په د شمیره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمیره مو داسې پر واویا 1 3 5 4. ټلیفون شمیره د بیا وایم 0 5 4 3 5 4. نو د شمیره باندې دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه ترلاسه کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم سلام په خیر السلام تاسو ته ازادي راځي کار کوم کوم ته سلامونه زموږ یو کلیوال دی چې شاولی په نامه دی بلورو امیر خان دی دایمه په تاسو دی دی او تا کې دی چې کور څخه وتلې دی نه درا کړی کوم یا دی راغوري یا بل موږ لري راغوري دی مهرباني دې مخې په دې شماره مستصره لیکونه دی 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 یلمن ولایت نه دی ول سوالي چې په روسو ته لور تلوي اسنه څو درځي اسوا څو نه ویش شماره یو ځلې بیا تکراروم په روسو ته لور تلوي اسنه څو درځي اسوا څو نه ویش دا بل افغان دې سیم شماره ده چې په روسو درې یو سلو 500 نه څو شپږ درش. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام ته زده دې ټول ګلون او کاران ته وایم چې جوړ ورو خوش خوشاله وي زه د هدي مته چې من څخه دا پیغام سره ستړی دم زما دا کار زیات غلنه مې چې په ورو کار کې چې ورک دی هر مسلمان ډور کې په اړه معلومات لري ما ته به دا شمیره څنګه وي او خوش دې تر لاسه کې وکاله چې په ورو کار کې چې ورک دی نو مور فلارې دا وایي چې دا چې دې په اړه معلومات راکړي په دې شمیره ته چې ورسره د دې دوا څلور پنځه یو دې ته بیا څه یې ورته تعالی په مان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زرا زادی ہے کہ تو کو کال دے سلام محمد السلام دا پیغام دے ہے دے دے مزلہ تنا دالی ول صالح نیڑی کنی مولا دے نو ہے شی اختاب شہران دی شہر دی کل دے سو بکتی یہ ور لے کوالا گال میں جو راز ہے بچتا ہے شاوی تو دی لے چاپا دی دے
السلام علیکم د پیندنی ارزښت په تموستان د تاسو سره د ټول نامه کې سلامونه د تاسو نه تاسو سلام ته د وزیر نومات نامه د حضرت محمد زوی چې د بریالي سمون باندې یادې کله کله د پیندنی ارزښت کې چې لا برکت شوه د پیندنی ارزښت په د تکلیف تاسو تکلیف اعصاب تر لیو ده او می غوړی چې او که تاسو معلومات وي نو دا په ما کې په دغه شماره کې موږ سره په تماس کې چې تر ناویا اویا څلور څلوېښت او یو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم خو زه خپله د اوریدل کوم خپل دوره قاضي معلومات کوم چې سپینځي په لږه غټه وزګل دی او د مخ راښونو مې د څو په دغه حق له کثیر معلومات کوي نو ما ته دې په دې شورا باندې زموږ له صفر آیا 1500
جوړ په خیر ته کې دا د ډېر ډېر سلامونه وایم په دې مده نو غرو لري د محمد اغیب صالح د بازار کې کلی خبرې کوم ما یو نیوالو ورک دا د سپېړ د مینې ته کوم په اړه کوم جوړ ته د حاضرې ورسولې ده که ته په معلومات کې په دوا دي کې د ټینګ کړې تر واښ نه نه لري اړې کې ټینګ کړې چې په اتا یو څلور څوار لس د سو د ډېر شماره د تکرارم شي په و ات سلو یو چلو د پنځه دوه درې نشمره اړیکه دي او څنګه نو ډېر ډېر څو ډېر ډېر مننه دا په اول نشه کې دا په فاجعه ده نو په راځم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرت الله مخلص دلمن ولایت صفه در سره پاړي کې مزمایو د احمد زوی ورک دی عبرت نامه دی دا څورز کیږي چې نظر کې دی چې کې پاره معلومات لري یا مور معلومات په دغه شمیره څنګه وي صفر واته یو نیو څلو څو شپانه بل شمیره د صفر و صفر صفر درو شپه ته نو نه صفر درې
بل شمیره د صفر و ته شپول نیو یې د شاته نیو صفر اته په شرینې د لاس کې و سلام
سلامونه امنی کې هیلمه من احتیاجو کې چروغ دلم خوش خوشاله بیا ځل خبره کوم د کندهار ولایت نه د میوند ولسوالۍ څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند ولسوالۍ کې نه درکسوې دي نه میچ کولا دي کله خپل ما ژغه وري یا بل ورو پاکره معلومات لري ماته چې بدغه شمیره باندې ژنګ وې شمیره درته وایم سپاره بیا وویش نه ساوجش نه چا شمیره ځل بیا سپاره بیا وویش نه ساوجش نه چا بدغه شمیره د ناصر تماس ونیسي دا به ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا 22 کاله مخکې ورک شوی دی د محمد صادق په نامه باندې. نو که دوی په خپل زما ژغ اوري او که بل څوک درته په اړه باندې معلومات لري پر دغه شماره د زموږ سره تماس ونیس چې په راویا ته 1 مره بیا یو واری وایم چې په راویا ته 1 د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې زموږ پیغام نشته.
السلام علیکم. زه فرید نو ولایت نوګر مثالی چار نیما یو نیوالو د بابا لومبی په لومبی کې لانا په چا سره هغه می په دغه شمیره دې ماته کړې په چې مې په واو یې شپږ ته تا ویل په ولې دغه شمیره مې نو ځلې په څنګه په مو.
بلې السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې خلک چې تړه کړو او خوش خوشاله وي او د صحت جامې لپاره ته پټن وي. زه محمد غوث یم. محمد غوث ارمانی یم. له نظر لیسو مې اړیکه نیولې ده وروره او زما یو ګران ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کېږي چې نظر راکه دی اسلامدان نومېږي. تور بوټونه یې په پښه دي او سپین کالي اغوستي دي. سپینه ساده رښتینې پر سر ده ښه. نو هر مسلمان ورور ته که په دې اړه معلومات وي ماته په دغه نمبر زنګ راته ووایي. سپر وو سپر 15 3 5 0 4 0 دا د سیم نمبر دی او بل سلام نمبر 0 4 9 0 5 0 3 3 0 دا ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې ما پیغام نشم کې وسلام لاله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی غیزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي رادیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څوک اوري کده لری کده بل ارغه څوک سما आवाज اوري هغه ته زه دا پیغام کاتوم. زمز کم یو ورکو عزیز کم دی د غنی جان په نامه دی د جمعه خان کا زولي تقریبا 10 کې زې د کورونا د لکه دی کور مور پلار کورونې ډیر زیاته په خپګان ده. نو کار مسلمان ورو د پاک معلومات لري یا غنی جان په خپل زما आवाज اوري د جمعه خان کا زولي په نامه دی بزوین لري ورو خپل شنید د لاس کی کار چاته معلومات یې ورو پر د لمبه د ټلیفون راو کی پاتو خلک څنګهول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څوک ټلیفون راو کی د غنی پاک معلومات لري. نو زما ټلیفون لمبر کم دی هغه توایم 0 3 1 4 8 0 1 0 0 1 و ازادي رادیو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شاهزاده په نامه چې ورک دی درې کال کېږي کار ورته چې وی لیدلې یا په خبرې زما دا پیغام دې واورې او په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. سپاره 0 3 7 8 5 6 بیا ځلې شمېره تکراروم. 0 3 8 5 6 والسلام.
کور مودان وروره چې موږ ته مو پیغام راستولې په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستانه ځینې ورکتي یو معلومات یې پیدا سي او وکولای سو د هم د خبرونې لاله د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو سره عزیز پیدا کو. نو تر د خدای په منې د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړول کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادومه.